به لافغانستان راوزیم. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوه لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنځمې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شانه کړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې راپدې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه او تر 2014 کال په جنگي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباو. څلور سو و 50 بریتانیایي سرتیری هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لک تر رسیدل چې وخت په افغانستان کې پیاده شوی وو. امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې به خپل ټول پاتې سرتیری له افغانستان راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې پنځشنبه په شپه باندې وینا کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهور غوښتونکي ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهور پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستان د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو، تیره چهارشنبه د چنګاښ په 14مه نیټه سا ورکړه. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصه خانۍ بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رامار شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کومار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکی کړی ده. د افغان فلم 350 کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشتوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د ښه والی او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅه کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقي ریاست هنرمندانو سندرې او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د سب د سندونو بهیر تر راتلونکي یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړې. د یونسکو له لوري ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیت کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغي وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانه جوړې کړي دي ماشومانو ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بدبختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغ خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځي نه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی کار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکۍ ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 شنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 9 کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کومه احساسې ده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دي چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو لنی کمرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي، د عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوي شته دي، او هغه نیمګړتیاوي چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول پخپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حداقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دي ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دي ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کولو په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځین شان به دوی ته سانسورو دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو خو باید غوی به خبره پاتې نشي ورو ورو د عمر سره سم دوی پارس باید باندې پوښاول شي ځکه چې اوس خو نړۍ په وکلی بدله شوې ده کوم غو پوی نکړو خدای مکړه د سلار په پوښي چې بیا د موږ لپاره زیان منون کې د ازمو د ټولن لپاره زیان منون کې بوي خپل د ماشومان په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ مایندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري نو موږ هغوی ته قلم او رنګ قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي رسامي د ماشومان لپاره ډیره مهمه ده کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي بیا هغه وروسته بیا ولیکي کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي دوی بیا خپل فکر لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووزي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅي پڅسیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو شه مشایره جوړیدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کمرنګسوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده خو ایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول ټاپيږي او بل خبره دا غوښته چې دوه قوت سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالې کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به ورو بلا د دې مشاهیري د لارې څخه نيستي هغه اوس دغه سپاتې
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاهیري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نور ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی محمد زاده اخترزی یو له غ شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دې راوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاسوس د سوشل میډیا لارې باسي
زه په سنیمه د سولې ته تارم زه جنگ نه غواړم د جنگ څخه ډارم دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي زه تر هاچا په پوهېږم زما کور پکې سودېږي هم ورکېږم
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسره ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال ورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کننګ کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، لشکيل خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وای. هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي، نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له خوا اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ناراضي لاسونو ته وږمه هوا، ما بدر لېږلې و تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیز له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه، کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې غړې د هوا.
ډېر مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده. که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ وو کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدای پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې،
ابتدائی شاعری او لس غزل، منځنۍ شاعری کې د سی او شل غزل، نور اکثر شاید نوې شاعری کې.
ولې هغه ابتدائی شاعری پکې نشته؟ یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعری لري کوي؟ مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدائی شاعری غوندې.
هغه خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدائی شاعری په ټول برابر نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراد کیږي. او په شاعری کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي، د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به رنګ خرابوو، او نه به رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا خاتمی ده، دا موږ یوازې نه ده، کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثر پکار دي. موږ نه سو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا د په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکارم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک وو. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویل چې د څه کیته ده، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی تو دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط درسره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوای شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغه سم نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامی کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلک، زرهدار و نرنگ اخلی زره پوش د دی وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کیدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډیره وي. ستاسې دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډیره وي.
ما اکثر شعرونه شاید 2000 شعر خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت ترنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه. ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسې ډېر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي. بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی صحیح ده ډیر ښایسته دي ډیره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. مونږ باید داسې هم نه کړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري مو نه کړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري مو نه کړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده. دې کې به مونږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي. مونږ نشو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنی
پخوانۍ نه است
یعنی تقلید وکړو ستاسې په نظر؟
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سل فیصده خپله شعر تقلید ده. یواځې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر ووایي
معنا ستاسې له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دي ولوستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړی هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که مونږ نوی شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که مونږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي هڅې ته ادامه ورکوي هڅه به کوي پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا مونږ ښه ژوند نسو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې مونږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پرېږدي نه. ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم داسې ده. شاعري به مونږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسې څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور
حسن د تا ډیره تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن مست په سرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل می په هوا سو د مستیو بارانونه کړي ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. دا نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پیښې سره مخ کوي.
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطای شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی و، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو. د تل لپاره.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلیما کړی.
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک، د دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کانه یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلې خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون لسان سره وتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماستوا، ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماستوا، دا سی دیر دبل پتور دل تا وجیلی خلق. دل تا چراغ لی نو دراهم تمه مترې کوا، دلته چراغ لې نو درهم تمه مترې کوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهانی تما د مردی د لیونتوب کی صدا، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. گودر پہاڑا خخڑے
خدای او در رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او در رسول منا پدې خبرو